گه متامفتامین و گاه شیشه گفته میشه. ماده مخدر رقیب هیروئین که بر بنیاد گزارش‌های بین‌المللی تولیدش در و قاچاقش از افغانستان امروز به سرعت در حال رشد است. این در حالی است که طالبان علیه مواد مخدر اعلان جنگ کرده‌اند. در ایران هم بازار شیشه در سال‌های اخیر رو به رشد خوانده میشه و سر به تاجیکستان هم می‌زنیم که به طور سنتی در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان قرار داشته. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهای بیشتر خواهد داشت؟ گپ میزنیم با بنیامین صدر از رادیو فردا و کیومرس عطا از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. در شروع بیاین نگاه بیندازیم به یک گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس که در ماه سپتامبر سال 2023 منتشر شد. همچنین بخشای از گزارش مفصل اداره ملل متحد در کار مبارزه با مواد مخدر و جرایم را هم همینجا مرور میکنیم و زود برمیگردیم.
تولید متامفتامین افغانستان به سرعت در حال رشد است. دریافت‌های اداره ملل متحد در بخش مبارزه با جرایم و مواد مخدر UNODC نشان می‌دهد که طالبان در اپریل 2022 بر مواد مخدر ممنوعیت وضع کردند. اما در بیانیه پارسال این نهاد ملل متحد می‌خوانیم که قاچاق هیروئین با نرخ پایین‌تر ادامه یافته. نکته جالب توجه دیگر این است که بر اساس بیانیه از زمان ممنوعیت طالبان قاچاق متامفتامین افزایش یافته. UNODC گفته که قاچاق متامفتامین در افغانستان و کشورهای همسایه در حال افزایش است. در ادامه می‌خوانیم که کشف و ضبط این ماده مخدر در مجموع در سال 2017 به 2.5 تن می‌رسید، در حالی که در سال 2021 این رقم به 29.7 تن افزایش یافت. انجلا می، رئیس بخش تحقیق و تحلیل UNODC، با اسوشیتد پرس گفته که تولید مت یا شیشه به ویژه در افغانستان مزایای زیاد نسبت به تولید هیروئین یا کوکائین دارد. او افزود که اینجا نقل قول میکنیم.
نیاز نیست منتظر رشد چیز باشین. به زمین نیاز نیست. فقط به تولید کنندگان و مهارت ضرورت است. آزمایشگاه ها متحرک و پنهان هستند. افغانستان همچنان دارای گیاه افدرا هست که در بزرگترین کشورهای تولید کننده مت، میانمار و مکسیکو یافت نمی شود. در افغانستان قانونی است و در همه جا رشد می کند، اما به مقدار زیاد آن نیاز هست.
این مقام ملل متحد افزوده که هنوز زود است ارزیابی شود که ممنوعیت طالبان بر مواد مخدر چه تأثیری بر عرضه متامفتامین داشته. یک سخنگوی وزارت داخلی طالبان به اسوشیتد پرس گفته که نمی شود 100% ادا کرد که کار تمام شده، چون که به گفته او مردم هنوز می توانند این فعالیت ها را به طور مخفیانه انجام دهند. او افزوده که نمی توان در این مدت کوتاه آن را به صفر رساند، اما گفته که طالبان برنامه راهبردی 4 ساله دارند که طی آن مواد مخدر به طور کلی و متامفتامین به طور خاص ختم خواهد شد. در ادامه گزارش اسوشیتد پرس می خوانیم که یک مقام صحی افغانستان که نخست نامش فاش شود گفته که حدود 20,000 نفر به دلیل اعتیاد به مواد مخدر عمدتاً به متامفتامین یا شیشه در شفاخانه ها بستری هستند.
خب گیاه به نام عمان یا افدرا در تولید متامفتامین نقش داره. گیاه در مناطق خشک و کوهی در افغانستان به طور طبیعی می رویه، اما تا جایی که ما دیدم UNODC در بیانیه پارسالش گفته که چند عامل از جمله مقدار زیاد عمان مورد نیاز، حاصلات نامطمئن و کار شاق باعث میشه که تولید و تجارت متامفتامین یا شیشه تنها به بوته عمان یا افدرا متکی نباشه. در بیانیه هشدار داده شده که داروهای سرماخوردگی و مواد کیمیایی صنعتی برای تولید متامفتامین کارآمدتر هستند و بنابراین تهدید به مراتب بزرگتر به شمار میرن. گلوبال انیشیتیو سازمان مستقل جامعه مدنی است که مقرش در ژنو سوئیس است. بنیامین، در بخش از گزارش این سازمان که پارسال در وبسایتش منتشر شده می‌خوانیم که در چند سال اخیر به نظر می‌رسد که بازار مت یا متانفتامین یا شیشه در ایران باز در حال رشد است. در ادامه آمده که در سال 2020 17 تن از این مواد مخدر ضبط شد که تقریبا 3 برابر افزایش نسبت به یک سال قبل نشان داد. در سال 2022 کشف و ضبط بیش از 1100 کیلوگرام کریستال مت در استان خراسان که به اساس گزارش با تانکرهای سوخت از افغانستان وارد شده بود، بزرگترین مورد کشف و ضبط شیشه از ایران خوانده شده. با تازگی شنیدیم که یک مقام ایرانی از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کرده. در مجموع بیشتر چی می‌دانیم در این مورد؟
ببینید، نه مقامات دولت طالبان نه مسئولان در جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این موضوع صادقانه صحبت نمی‌کنند، به این دلیل که طبق گزارش‌هایی و برآوردهایی که نهادهای اطلاعاتی آمریکا، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در 2 سال گذشته منتشر کردند و در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم منتشر شده در بخش‌های مختلف فارسی زبان، سپاه پاسداران و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی مثل حزب الله لبنان از این طریق، مشخصاً از طریق صدور قرص‌های کپتاگون که از مشتقات همین آمفتامین هست که شما گفتین، درآمدزایی می‌کنن و به نوعی یک مسیر ترانزیتی هست که در سوریه اینها آماده میشه، بسته‌بندی میشه، در کشورهای حاشیه خلیج فارس فرستاده میشه از طریق اردن و بخشیش هم این طبق گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا از طریق حزب الله لبنان به آمریکای جنوبی میره، که حالا من البته به صورت خلاصه گفتم، جزئیات دیگری هم داره. در سال گذشته هم دولت اردن یک کارگاه تولید قرص های کپتاگون رو که از همین خانواده متانفتامین هست منهدم کرد و منفجر کرد. این قرص ها از ترکیب چند نوع ماده صنعتی از جمله متانفتامین و چند ماده دیگه، یکی دو ماده دیگه تولید میشه و این قرص ها رو این کارخانه رو بمباران کرد دولت اردن و مشخص شد که نیروهای شبه نظامی تحت حمایت حکومت ایران اداره میکردن کارگاه تولید این قرص ها رو. بنابراین آنچنان که مقامات جمهوری اسلامی میگن به نظر نمیرسه که صادقانه با این موضوع برخورد کنن و از طرف یک ممر درآمد هم میتونه باشه، هم برای طالبان افغانستان هم برای در واقع شبکه های مافیایی که در داخل ایران در قدرت هستن.
تشکر از این. حتما در مورد بازار خرید و فروش در ایران و همچنان در مورد آماره که چه شمار از مردم مخصوصا جوانا در ایران از مواد مخدر به ویژه متانفتامین استفاده میکنن حتما بحث میکنیم. خب روایت مقامات را ما تا اینجای کار شنیدیم و دیدیم. یک مقام تاجیک به نام ظفر صمد از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تازگی ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این مورد به مخاطبان ما اگر بگویی شاید جالب باشه.
مقامات تاجیکستان در مورد قاچاق مواد مخدر نه یک بار و دو بار، نه در داخل جمهوری بلکه از منبرهای بلند چون سازمان ملل اظهار نگرانی کردند و همیشه در مورد قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان خرید و فروش آن، مصرف آن، نام افغانستان همیشه همراه بوده است. و با وجود اینکه اشاره های شد که طالبان گفتن بعدی رسیدن به قدرت در افغانستان کشت کوکنار و خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر کاهش یافته یا که کم کردند، با این وجود حکومت تاجیکستان برعکس این میگویند که واردات مواد مخدر از حدود افغانستان به خاک تاجیکستان برعکس افزایش یافته. من پیش از رسیدن به اینجا بعضی از آمارهای رسمی تاجیکستان را مرور کردم. در اونجا گفته میشد که برای مثال در سال 2022 میلادی بعد از یک سال رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان، قاچاق مواد مخدر از این کشور همسایه به جمهوری ما 20% افزوده. 20% افزوده است و در این گزارش رسمی گفته می شد که اگر پیشتر از افغانستان به تاجیکستان حشیش و هیروئین و اینطور مواد مخدر، این نوع مواد مخدر آورده می شد، وارد کرده می شد. حالا نوهای آن مدرنیتر، معاصرتر شدند و نامهای دیگری گرفتند، چون بنیامین اینجا یادآوری شدند، آمفتامین یا که شیشه در تاجیکستان بیشتر با اون حبهای سینتتیکی، یعنی حبهایی که با مواد مخدر و مواد کیمیایی یا جای استحصال میشد و با اون هم میگن مواد سونی یا حبهای سونی هم میگن براش زیادتر شده است و نگرانی حکومت تاجیکستان از این است که بیشتر اینها را جوانها و مشتریان اینها جوانان هستند و خطرش هم بیشتر است، چون این جوانها ما میگیم آینده ما هستند، نسل های بعدی هستند و حکومت تاجیکستان همیشه نگرانیش از این است که این جوانها وقتی معتاد میشوند، مبتلا میشوند و تاثیرش به زندگی و کاری آنها، به آینده آنها زیادتر میشود.
بنیامین، با توجه به آنچه که شنیدیم از کیومرس، تا جایی که من جستجو کردم در افغانستان گفته میشه که دو نوع متامفتامین وجود داره، یا متامفتامین به دو صورت است، یکی در ترکیب تابلت ها هست مثل آنچه که نام خیابانیش تابلت کا یاد میشه، و این که دیگر به صورت کریستال یا پودر هست. در ایران بیشتر چی میدانیم؟ شاید این جالب باشه بر مخاطبان ما که به کدام صورت ها خرید و فروش میشه.
در ایران از حدود دو دهه پیش، 20 سال پیش تقریبا، بیشتر به صورت کریستال و همون پودر شیشه بود که مصرف میشد. در چند سال اخیر قرص هایی هم، همونطوری که گفتی، تبلت هایی هم اومده که یکیش همین کپتاگون هست که گفتم، که اینها از ترکیب چند ماده صنعتی است و خب اثرات خطرناکتری هم داره، یعنی برخیش باعث حتی جنون هم میشه و عدم تعادل روانی مصرف کننده، کسی که معتاد هست بهش. و در سالهای اخیر انواع و اقسام اینها مصرف میشه در ایران، اما اون چیزی که به شکل سنتی از حدود 25 سال پیش به این طرف 20 سال پیش به این طرف مرسوم شد، همین شیشه یا آمفتامین بود، که کریستال های شیشه بود که در ایران استفاده میشه.
هرچند گزارش های زیاده هست در این مورد، در مورد که پیشتر هم اشاره شد، جزئیات زیاده هست. یکی از سوال هایی است که چرا تولید متامفتامین سر به فلک کشیده، با توجه به آنچه که مثلا روایت مقامات در افغانستان چیز دیگه هست که ممنوعیت وضع کردن مثلا به صورت گسترده بر مثلا کاروبار مواد مخدر، کشت کوکنار، تولید مواد مخدر و اینها. در تاجیکستان چه میگن به دلیل این که حالا متامفتامین به عنوان یک رقیب هیروئین بیشتر توجه ها را به خود جلب کرده که در قالب تابلت های کوچک و به صورت پودر قاچاق میشه و عرضه میشه و به دست جوانان میرسه؟ در تاجیکستان در این مورد چی میگن؟
این استفاده تابلت یا همون هب های سینتتیکی که در تاجیکستان حالا دارد در بین جوان ها مشهورتر میشود، استفادهش بیشتر میشود، این یک نوع برای جوان ها شاید یک نوع مثل این است که شما یک چیزی معاصر استفاده میکنید، با این نوع در اونجا معرفی می شود، استفاده می شود و بیشتر اونها را تا جایی که ما اطلاع داریم، گزارش می گیریم، اونها را بیشتر در مرکز های دلخوشی براش می گن دیسکو کلوب و جاهایی که زیادتر جوان ها و کلوب های شبانه که بیشتر دخترها و پسرهای جوان هستند، در اونجا استفاده می کنند. و در یک گزارش رسمی هم من نگاه کردم، گفته می شد که این مواد هایی هستند که تأثیرش زیاد است، اما هنوز جامعه اون را درک نکرده است. یعنی حالا در تاجیکستان در مورد آمفتامین، زیان آن، پیامدهای آن هنوز بحث‌های زیادی نمی‌شد. این یک چیزی تازه است برای مردم ما، برای مردم ما. و دیگر اینکه وقتی جوان‌ها این استفاده می‌کنند، مصرف می‌کنند، شاید این طور نظرها هم هست که همین اطرافیان، خانواده هم حتی پی نمی‌برند که اینها یگان دوای دیگر استفاده می‌کنند، مثل ویتامین یا دوایی مثل درد سر یا چیزی دیگر، یا حب استفاده میکنند. و دیگر اینکه فروش آن نسبتاً آسان‌تر است، توزیع آن آسان‌تر است، چون دانه هست در داخل کارتون هست، ورق هست، هر چیزی دیگر، اونا اونتر توضیح میکنن که شاید پیدا کردنش، دیدنش بسیار هم سخت است. و مقامات تاجیکستان هم در یک جا اشاره کردن که اگر پیشتر مواد مخدر از دست به دست فروخته میشد، مثلا به طریق بسته و از دست به دست میدادن، حالا این چیز اینترنتی شده، یعنی در شبکه های اجتماعی، در پیام رسانه ها با هم صحبت میکنند و اونها از جاهای مخصوص دسترس میکنند. اگر حداقل یک طرفی قضیه را اگر بازداشت میکنند، طرف دیگر ناکشاده باقی میماند، مخفی میماند. این کاری حکومت و مقامات هم مشکل کرده است.
و یک چیزی که اینجا جالب توجه است، اون مبانی اقتصاد، چند کارشناس امور اقتصادی نیستم، اما مو عرضه و تقاضا هست که وقت عرضه اینجا کم میشه، ممکن است تقاضا بالا بره. و اینجا میبینیم که یک مقام طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که 644 کارخانه را ویران و حدود 12,000 جریب زمین را از وجود مواد مخدر پاک کردند. اما یک گزارش سازمان ملل متحد که در ماه نوامبر 2022 منتشر شده گفته که تریاک از زمان تسلط طالبان نسبت به سال قبلش 32% افزایش یافته و قیمت تریاک پس از اعلام ممنوعیت در اپریل 2022 توسط مقامات افزایش یافته. همچنان در این گزارش می‌خوانیم که درآمد دهقانان از فروش تریاک از $425 میلیون در سال 2021 به 1.4 میلیارد دلار در سال 2022 افزایش یافته. خب چیزی که خودت گفتی جالب است که چطور در داخل ایران متامفتامین تولید میشه و سایر مواد مخدر، اما به صورت سنتی گفته میشه که ایران و تاجیکستان در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان قرار داشتن. یک کم به ما بگو، به مخاطبان ما بنیامین، که مواد مخدر که به ایران میرسه یا در اونجا تولید میشه به کدام مسیر حرکت میکنه، به کدام کشورها میره؟
ابتدا همونطوری که کیومرث اشاره کرد در بخش قبلی، تغییر در واقع مصرف، الگوی مصرف و همطور خود ماده مخدر از حالت سنتی به صنعتی چند دلیل داره که در ایران هم به همون دلایل اتفاق افتاده. یعنی به خاطر اینکه سهولت جابجاییش آسان‌تره، در واقع برای سهولت جابجایی مواد مخدر صنعتی، چون بسیار کریستال‌های ریزی هستن یا قرص‌هایی هستن که داخل در واقع یک جعبه‌هایی قرار دارن، اینها رو انتقالشون خیلی راحت‌تر انجام میشه تا به شکل سنتی که تریاک یا شیره یا هروئین رو می‌خواستن در واقع منتقل بکنن یا ترانسفر بکنن و حالا قاچاق بکنن به خارج از ایران. این خیلی مهمه که سهل شده، آسان‌تر شده جابجاییش و اینکه شناساییش سخت‌تر شده، در جاهای خیلی پنهانی میشه اینها رو به راحتی قایم کرد و عبورشون داد از مرز. منتها در ایران قاچاق مواد مخدر همونطوری که گفتم یک حالت صادقانه ای باهاش رفتار نمیشه. از طرفی در ایران سربازان زیادی هر سال کشته میشن در چیزی که گفته میشه در نبرد با قاچاقچیان مواد مخدر که از افغانستان میان یا نواحی مرزی ایران میان که میخوان در واقع این محموله های مواد مخدر رو یا کاروان های مواد مخدر رو انتقال بدن. از اون طرف داده های اطلاعاتی غربی ها میگوید که خود نیروهای ماموران امنیتی و نیروهای نظامی و شبه نظامی ایرانی مثل سپاه پاسداران نقش دارن به شکل سازمان یافته در ترانزیت اینها. اینها معمولا همونطوری که گفتم مستقیما وارد کشورهای حاشیه خلیج فارس نمیشه به دلایل امنیتی، بلکه از طریق اردن وارد میشه. این گزارشی است که اردنی ها دادن، درباره دولت سوریه هم دادن، این دولت سوریه رو متهم کردن به سهل‌انگاری و همدستی با گروه‌های شبه نظامی که حمایت می‌کنن از مسیر ترانزیت مواد مخدر که یک بخشش وارد کشورهای حاشیه خلیج فارس میشه، کشورهای عربی، و یک بخشش هم راه پیدا می‌کنه به آمریکای جنوبی یا اروپا از طریق ترکیه. یعنی شبکه‌ای که وارد ایران میشه، این شبکه به خاطر اینکه اطلاعاتش خیلی محرمانه است، ما نمیدونیم که دقیقاً چه بخشیش در کنترل نیروهای نظامی یا دستگاه‌های حکومتی هست، انتقال این مواد مخدر، و چه بخشیش قاچاقچیان سنتی مواد مخدر هستن، یعنی کسانی که حالا به طور سیستماتیک با حکومت ارتباطی ندارن اما این براشون در واقع یک محل درآمد هنگفت هست برای این موضوع. بنابراین دو بخش داره، یک بخشش سازماندهی و ساماندهی به نوعی نیروهای حکومتی هست، یک بخشش هم قاچاقچیانی هستن که از افغانستان مواد مخدر رو راهی ایران میکنن، از اونجا به ترکیه و سوریه میره و پخش میشه در اروپا و همینطور کشورهای حاشیه خلیج فارس، و مقدارش هم حزب الله لبنان دست داره، اینجوری که عنوان شده در برخی گزارش ها، به ترانزیتش به آمریکای جنوبی برای اینکه در آمریکا در واقع پخش بشه. بنابراین این مسیری هست که به صورت کلی اگر بخوایم بگیم اتفاق میفته، یعنی از مبدأ افغانستان وارد مرزهای شرقی ایران میشه، از نواحی مرکزی ایران میره به سمت غرب ایران و از طریق غرب ایران عراق یا ترکیه وارد سوریه میشه. یعنی این دو تا کشور به خصوص عراق بعد از تحولاتی که داشته و حضور نیروهای نظامی ایران در اون منطقه بیشتر
شکر از این بنیامین. خب تا جایی که من جستجو کردم گزارش پارسال اداره ملل متحد در کار مبارزه با مواد مخدر و جرایم را، اونجا هم در مورد افغانستان نقشه جالب توجه چاپ شده که میتونیم ببینیم که از افغانستان مواد مخدر به کدام مسیرها و به کدام کشورها میرود. امی سوال شاید جالب باشه که ببینیم مواد مخدر، مخصوصا اگر اطلاعات در مورد قاچاق متامفتامین موجود باشه، از تاجیکستان به کدام مسیرها حرکت میکنه تا ای که میره به طرف اروپا.
قاچاق شیشه یا حب‌های سینتتیکی از تاجیکستان به کشورهای دیگر اطلاع دقیق وجود ندارد، چون حکومت ما هم یک کشور پوشیده است، نه هم اطلاعات را برملا میکند. اما در مورد عموما قاچاق مواد مخدر، چی هروئین و حشیش و نوهای دیگرش، اطلاع وجود دارد که بیشتر اینها از افغانستان به تاجیکستان وارد میشند و قسمی از طریق مرکز دوشنبه و قسمت جنوبی تاجیکستان به روسیه و کشورهای دیگر برده میشند، قسم دیگر از طریق نقطه شمالی تاجیکستان به جمهوری قرغیزستان، و طی ماه‌های آخر خبرهای هم میرسند در مورد کوشش انتقال مواد مخدر از تاجیکستان به ازبکستان. ما چندین گزارش داریم که در مرز تاجیکستان و ازبکستان چندین گروه را با ده ها کیلو مواد مخدر از جمله هروئین بازداشت کردند. این نیروهای مرزبانی ازبکستان بازداشت کردند و خبرش هم جانبی تاجیکستان تصدیق کرد. من یک نکته را میخوام اشاره کنم که در یک برنامه مکمل که تاجیکستان تا سال 2030 میلادی قبول کرده است، تصویب کرده است، در اونجا گفته میشه که در 7 سال اخیر در تاجیکستان زیاده از 30 تن مواد مخدر، 30 تن مواد مخدر گرفته شده است، مصادره ضبط شده است، کشف و مصادره ضبط شده است.
جالب بود این کیومرس. در مورد بازار خرید و فروش شیشه یا در مجموع مواد مخدر در ایران آیا اطلاعات در دست هست؟ میدونیم که چگونه خرید و فروش میشه، در کدام مناطق بیشتر باز میشه که در مورد آمارها هم صحبت بکنیم؟
توی نواحی شرقی ایران، خب به خاطر اینکه مبدا ورود هست، شهرهای شرقی ایران از خراسان بزرگ تا سیستان و بلوچستان،
اون جایی که بیشتر در مرز با افغانستان،
در مرز با افغانستان هست، بیشتر شبکه ها اینگونه که دولت اعلام میکنه در اونجا هستن، اما انتقال اینها به صورت شاخه‌ای در همه شهرهای ایران انجام میشه، چیز مشخصی نیست که بگیم مثلا در یک منطقه فقط یافت میشه، در پایتخت تهران هست، در شهرهای مرکزی ایران هست، و این موضوع در تمام شهرهای ایران تقریبا میشه گفت در دسترسه و سهل الوصوله برای دسترسی. در سالهای اخیر همونطوری که گفتم، علاوه بر مواد مخدر سنتی که از گذشته های بسیار دور در بین ایران و افغانستان انتقالش انجام میشد، قرص های مخدر، کریستال های متامفتامین یا آمفتامین یا برخی دیگر از مشتقاتشون، یا اخیراً قرصی به نام کپتاگون که ترکیبی از همه این مواد مخدر هست، اینها هم اضافه شده و پخشش در سراسر ایران وجود داره و مصرفش.
در مورد قیمت یا بهای خرید و فروش، خب چیز زیاده در گزارش ها، من حداقل نتونستم چیز پیدا بکنم، اما میشه در مورد آمارها نگاه بیاندازیم که هم شاید جالب باشه، هرچند آمارهای مختلف موجود است. مثلا من تا جایی که جستجو کردم، گزارش های بین المللی نشان میده که در افغانستان چیز کم و بیش 3 میلیون نفر از مواد مخدر استفاده میکنن، و همونطور که بیشتر در شروع هم دیدیم که گزارش اسوسییتد پرس نشان داد که یک مقام صحت افغانستان به این خبرگزاری گفته که حدود 20,000 نفره که در شبخانه ها معالجه میشن، اونا عمدتا از متامفتامین یا شیشه استفاده میکنن که در این شمار 350 زن هم گفته که شاملن. اما بدون شک ما نمیدانیم که آمار واقعی چند هست و ممکن است به مراتب بیشتر باشه. آیا ارقام آمار هست در این مورد در تاجیکستان که چی شمار از افراد، مخصوصا جوانا، در تاجیکستان از مواد مخدر استفاده میکنن؟
بله مصطفی جان، آمار هست، اما آمار رسمی هست. این من از آغاز برنامه چند دفعه تاکید کردم، این بر اساس آمار مقامات تاجیکستان من گپ زدم، با چنین برداشت هم نشود که ما همیشه با اونا تکیه میکنیم، چون در تاجیکستان یکان نهاد مستقل، سازمان مستقل چنین یک تحقیقات انجام نداده که ما اطلاع آلترناتیوی براش داشته باشیم. من بازم از گزارش های رسمی برای شما مثال میزنم. در تاجیکستان بنا به گفته مقامات بیش از 5,000 نفر مبتلای مواد مخدر، اونایی که مصرف کننده مواد مخدر هستند، در با اون داخل میشد چی اونایی که هروئین مصرف میکنند، حشیش، افیون و این قرص هایی که نو به بازار در آمدند. و در اون گزارش رسمی تاجیکستان گفته میشد که به هر حال در مقایسه با سالهای پیشین صفی اونهایی که مواد مخدر مصرف میکنند کمتر شده. اونا مثال زده بودند که فرض مثال اگر در سال 2013 میلادی شماره مبتلایان مواد مخدر بیش از 7,000 نفر بود، حالا تا 5,000 نفر پایین آمده، و دلیلش هم شاید این باشد که اون زمان تاجیکستان نو از جنگ داخلی بیرون آمده بود و اون وقت خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر زیاد بود، کشور در حالی درهم برهمی بود و نظارت هم،
یعنی در مجموع ممکنه که آمار واقعی به مراتب متفاوت باشه نسبت به آنچه که آمارهای حکومتی
نشان میدن. بله میتواند کم و زیاد باشد. من دقیقا اینجا اشاره میکنم که این چیزی هست که اطلاع رسمی است. من در حال حاضر هیچ شواهدی غیر این ندارم، چون گفتم در تاجیکستان اطلاع مستقل، تحقیقات مستقل در این مورد انجام نشده.
تشکر از این، و بگذار در ثانیه های دیگه که باقی مانده، بنیامین در مورد آمار در ایران چی میدانیم؟
در مورد آمار، چیزی که مسئولان حکومتی میگن و آمار رسمی هست، بیش از 2.5 میلیون معتاد ما در سراسر ایران داریم که در واقع اعتیاد دارن به مواد مخدر، اما آمار غیر رسمی حدود 4 میلیون عنوان میشه که 4 میلیون اعتیاد دارن به مواد مخدر. البته یک تعدادی از اینها کسانی هستند که شدت زیادی داره اعتیادشون و در واقع بهشون میگن معتادان متجاهر، یعنی کسانی که در خیابان و اینها هم دیده میشن. اونها بین حدوداً بین 100,000 نفر تا 200,000 نفر برآورد شده که دیگه کاملا روشن هست که اعتیاد به مواد مخدر دارن، در سطح شهرها پخش هستن، که در تهران فقط حدود مثلا 20,000 نفر این گونه که اعلام شده این گونه دیده میشن.
بنیامین صدر از رادیو فردا و کیومرس عطا از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار تشکر از شما و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
د انجن په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانه خاله ټول شي سی
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو کوچنی اختر مبختو زه سې چنوارې مو د دې ونی ومه ورسته هر کله کو نن خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غټ چټک انوتک واز مو لچې جان سو مایل پر ساعت پرواز بو کو نشي نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د منځنو په زړه پورې مراسم هم راسته ګورې او د روان کال د مر د لمړی خود درنی تندر نیونې به نه هم خبرې تر هر څه لمړی بیا ورزو د اونې د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته د اختر پیغامونه کې د جګړې غواخونه ملا هبت الله وايي قربانې ته لا چمتو اوسې جنرال دوستم وايي بل اختر به هیواد کې وي خو حکمتیار وايي د افغانستان فضا په 26 میلیونه ډالر کې څوړو خرڅ شې مخ کوي
ګوریش دا کفار مو خطر نه کی دا مفسدین مو خطر نه کی ورته بیدار اسي چل درته کوي ناکام کوي مو بیل رونو به ناکام کی اسلام بدر سیوسی نظام بدر کوي
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان از ملت مردمشان از فلسطینیا از همه نیروهای حماس یاد بگیره
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودند هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انجزوا هستند و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد
یه وقت در خود طالبان و سیاستوال و جلال منزونه در اکثر څنګه سپیدار مانی کندهار ایگا دا حمید کرزی کورا و دا حکمتیار کور که پا بیلابیل و امامتون و سیاسون و جلا جلا اختر لمنزله د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیانې طالبان وایي هیڅوک یې نه دي شکنجه کړي بلکې 1400 بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوی زده کړي ترتیب ته برابر کړي
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي سوالونه او سوچونه دي چې
اوس په داسې بلجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ژغ واړو یو غټ حوصله چې هغه ملګرو ملتونه و یا مکسیار و خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي
تیره اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو او بهر اسیاسیونو زیاتره اختریز پیغامونه په سیاسي خبرداریو او ګواښونو خلاصه وو د طالبانو زعیم ملا هبت الله اخوند په خپلو پلویانو غږ کړی څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او تر منځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي ملا هبت الله نه دي ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بی له ډرونه به یې دا ځل ناکام کړي
ګورې ملک د خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو ډېرې زخمیان کړو خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې موږ د سیاستګر وایي موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای
نو دا کومل څه بیل ظلم خبره جوړه و چې دا موږ فرمول ظلم کړی دی موږ به محکمه کولای موږ به اعدام ولای موږ به وژلای دا راته جوړه وکړه نه د دنیا په قانون کې وو نه د شریعت په قانون کې په هیڅ کې موږ ملامت نه وو ګوري موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو ګوري افغانان یاست هر څه چې مو کړي دي زموږ د خوا څخه معاف یاست د دې بعده به تاسو موږ پیغور لهم نه خدا
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي اخترس پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی فضا د امریکا په اشغال کې ده او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري حکمتیار ادا کړی ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړي د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی د ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو کوچنی اختر مو بختور زه سید چنوار یم د دې اونۍ اوومې ورځ سهر کله کوم نن خبرې کې چې امریکا بالاخره هغه تر غږ چټک الوتکه وازمویله چې دیارلس سوه مایله پر ساعت پرواز به وکولی شي نړۍ کې بیا د کوچني اختر د نمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پیښې نه هم خبرې کوي تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته د اختر پیغامونه که د جګړې ګواښونه ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوې ښکاري
ګوري ستا کفار مو خطا نه کی دا مفسدین مو خطا نه کی ورته بیدار سئ چل درته کوي ناکامه کوي مو بې له ډرونه به مو ناکامه کي اسلام به درته یوسي نظام به درته یوسي
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از پاکشان از ملت و مردمشان از فلسطینیا از همه نیرهای اماس یاد بگیرم
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن هر زعیم هر والی هر وزیر هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد
یه وقت در خود طالبان و سیاستوار و جلال منزونه در اکثر سنگ سپیدار معنی کندهار ایدگاه در حمید کرزی کورا و در حکمت کرد که پا بیلا بیل و امامتون و سیاسون و جلا جلا اختر لمنزله در هیواد پا زندانونو که چوار لسه خزینه بندیانی طالبان وایي هیڅوک یې نه دي شکنجه کړي بلکې څلور سوه شپږ بندیان یې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي
په تعداد د څوارلس سوه مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل له پنځلسمې د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه پورې داسې مرجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو یوه غټه وسیله چې و هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و او خیریه ادارې وي هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي
بیا هم ستړي وشئ تېره اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر سیاسچینو زیاتره اختریز پیغامونه په سیاسي خبرداریو او ګواښونو خلاصه وو له طالبانو زین ملای وته لا اخون په خپل بلګانو غکړی څنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د دې استلاله د امارات د ساتل لپاره قرباني ته چمتو وسی هغه ټینګار کړی چې دښمنی غافل نه دی او ترمنځ تبلیغات او تفرقه اچي ملای وته لا نه دی ویل چې څوک پر ضد لګیا دی خو زیاته کړی د دوی پر ضد جوړیدونکو توتیو ته په لویان متوجي نشي بیل ډرونه به داسې ناکام کړي
ګوري مل د خلکو زمل سره ډیر جنگونه وکړه او سخت جنگونه را سره وکړه او ډیر شهیدان کړو ډیر زخمیان کړو خپل د خپلو خلکو کدا شي وای چې موږ د سیاستګر وای موږ د بشریت ضد وای او موږ ظلم کولای نو دا خو موږ ته بېله ظلم خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی موږ به محکمه کولای موږ به اعدامولی موږ به وژلی دا راته جوړه وکړه نه د دنیا په قانون کې وو نه د شریعت په قانون کې پوهېږي چې موږ ملامت نه وو ګوري موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو ګوري افغانان یاست هر څه چې مو کړي دي زموږ د خوا څخه معاف یاست د دې باده به تاسو موږ پیغور لهم نه خدا
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي اخترس پیغام کې په ډاګه کړی د چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره تر لاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی هغه ټینګار کړی دی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی فضا د امریکا په اشغال کې ده او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري حکمتیار ادا کړی دا افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کیږي خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی
باز همه جنبش هم رقم مثل بس چیو که سال میشه وقتی آلم تحسیس جنبش از این قدر هم خوبتر مردم ملت خواتا را باشید میکنه اینطور فکر را کنه کسی این چی داره؟ اینجا سیست یک آجا شما سیار من کنه از دیگر ما این کار را خوب میفهمم
بل په اړه اختر څوره جوړان دي د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس سنگزی یو بیان کې چې د شلونګلو خوا خپل زعیم ته اشاره بدل شوی وی د حکومتونو مشان باید خلکو پټ او غوښ نه وي بلکې د په وینا هر چا چې لوله سره ځان پټ کړي له واکه ورسېدل دي
والی هر وزیر هر قومندان کې در بین مردم خپل زندگی نکړ شما به فاعل ګناز بین مردم د انزوا سره او حکومت شان ته به سر وخت دوام نه کړ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میشست و در هر جا همراهشان میشست حتی اگر یک یهودی یک نصرانی و یک مشرک هم میخواست که با جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کند در آن واحد هم راشید میدانست و همین دور خلفای راشدین که و بعد از او تابعین و تبع تابعین که گذشتن اینا همیشان در بین مردم خود خلق بودن در بین مردم خود میشته از مردم خود میشدید که مردمشان چی مشکل داره
په اختریز پیغامونه که ده پخوانه ولسمشتران و حامد کرزی و محمد اشرف غنی پیغامونه بیا تر دیر نرم و تقریبا مخاطبینی ولسونه و د کوچنی اختر په ورځ چې پخوا به ټولو سیاسي لوریو په یو ځای ارګ کې لمونځ کوه د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر لمانځه ته افغانستان کې میشت سیاسي لوري بیلوبیلو ځایونو کې سره راټول شوي د طالبانو تر واک لاندې ارګ ته د دوی د کابل میشتې کابینې غړي ورکړل شوي وو خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشرانو او زعیمې خو د حزب اسلامي د مشر کور ته لمانځه لپاره د هغه د ګوند په لګام ورټول شوي وو دغه راز پیدار ماڼۍ ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورټول شوي وو چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي طالبانو په کندهار کې د خپل زعیم د لمانځه د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي وو خلکو ازادي رادیو ته دا ویل دي چې د کابل جمعهتونو کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکو اخیستو په موخه چندي عبدول شپه خصوص په نشول چې د ټولو شبیو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې. او د طالبانو د زندانونو د تنظیم اداري مسؤلان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه 1400 ښځینه بندیانې دي. دوی نه دي ویلي چې کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړي، خو ټینګار یې کړی ده چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوې دغو ښځو بندیانو ته برابرې دي. بلکې د جمهوریت پر مهال چې د اخترییزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هیواده 2000 واړه مجرمین خوشي کېدل. دلته طالبانو ویلي چې د خپل ځایونو د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 1400 بندیان خوشي کړي دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 1400 بندیانو له ډلې 338 بندیان نارینه، 40 مېرمنې او 23 تنه ماشومان.
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم نشي په افغانستان په زندانونو کې به هیچ چاته اجازه هم ورنه کوم چې په زندانونو کې محبوسینو سره دیوناسو ذکر دی غسره چې څوک ذهني تکلیف ورکی روحي شکنجه ورکی.
کته عمل څوک نن رئیس د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجه او زبرغدي تورن دي. خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم اداري او مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به ثابت نه کړي چې دوی د زندان کې څوک شکنجه کړی وي. خو دا مهال ورسره په مختلفو جرمونو کې څلوېښت بهرنیان هم بندیان دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او روس علاقه چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث غبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندېږي. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او پریکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندیدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومیږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه چې ده چمتو ده او طرحه چمتو شوې ده تر څو کابینې ته وړاندې شي. کله چې کابینې ته وړاندې شول له هغې څخه وروسته باید د افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پرېکړه کېږي.
بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. دغه بنسټ په یو اعلان کې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې اقدامات دي نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره له دې امله د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګولی و چې د طالبانو لخوا کاریدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوي دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خبریږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راډیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوشش ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاص کړي.
د مهال افغانستان کې ګڼ د افغانانو لپاره نشراتي ویب سایټونه، شبکې او له بهره د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خبرونه او خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هیواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت نا وخت نیول کېږي. او سره له دې چې طالبان نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللي تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ، خو ملګرو ملتونو یو بار بیا ټینګار کړی چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او کله لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک. د طالبانو د حکومت بیان زګولا مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړه، خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو او په دې هیواد کې د یو نامه پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیا او چین د ممتنی رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا زر افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 قانوني اسناد نه لرونکي او د ای سی سي کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي. د دغې کمشنرۍ د وینا له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا 4% زیاتوالی راغلی و. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تېر کال ثبت کړی دی. د کمشنرۍ ویلي په تېر 2023 کال کې په پاکستان کې 26,000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 3,300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي وو.
تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه وه، یونیسیار وه او خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل سي او داسې عجله پرېکړه ونیسي. افغان کډوال هم دا ږغ کوي، نو زموږ د یونیسیار فرق ونیسو.
او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د اپریل 15 پاکستان له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلې، بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمیر ایرانی رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي، هغه بې اسناده کډوال چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینې خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنکړل شي. د ایراني چارواکي په هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هیوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری دغه شان خبرداری ورکړه چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هیواد کې کار وګماري، نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې ډېرې دي چې د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی دی. او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخوا غانو خلکو د خپلو اختریزو منځونو او د منځ د مراسمو ګڼ اړخونه خبره کړې دي، خو تر ټولو پام جلبونکي د چمن د پرلط د خلکو د منځ مراسمو چې اختری د پرلط په میدان کې ولمنځ. د چمن پرلط چې شپږ میاشتې وشوي له پاکستان غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرښې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلک موتریزان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لارې ګنډې او ریړې چلولې او شمېر یې د دوی په وینا 26,000 ناولي، خو د پاکستان حکومت ترې روزګار لګوتو تروړلی دی. او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو، دا ځل یې په چهارشنبه اختر و. په حرمینو شریفینو کې شاوخوا 2,000,000 وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصا ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي و 60,000 کسان لمانځه ته ورټول. انډونیزیا سودان کې بیا د لمانځه تر ټولو ستر سفرونه وتړل شول. او افغانستان کې هم کندهار، هرات، هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د لمانځه بې ساري مراسم پکې وشول. ازادي راډیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي هیوادونو د اختر د لمانځه مراسم رانغاړل. دا وار ډېری هیوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ په امنیت کې تېره شوه.
Oh,
سم د نړۍ له ګور ګور نه جالب خبرې د مخابراتي ټکنالوژي نړیوال سازمان وايي په ټول نړۍ کې د تلف شویو او ضایع شویو برقي وسایلو کچه له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5% یا 15% لوړه شوې ده. وایي د 2022 کال تر اخیره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کارنې کچه 2.8 میلیونه ټنه وه، خو دوی اندېښنه ښودلې چې تر 2030 کال پورې به دا کچه 2.5% نوره هم لوړه او 2.8 میلیونه ټنه د کال په حساب لوړه شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي، د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډیر وزن ولري، خو که همدا ځای شوي وسایل په 40 ټنیزو لاریو کې بار کړی شي، 1.5 میلیون لارۍ به پرې ډکې شي. د آی ټی یو نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لپټاپ، موبایل او نورو انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیونه ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.9 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال له اختر یو ورځ باندې له افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هیوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پیښه راښکاره شوه. د کسوف دا ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه، مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټیکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځې اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی و چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي، خو د ناسا په وینا بله داسې پیښه به سویلي امریکا کې په 2009 کال کې کیږي. او امریکا تیره اونۍ له غږ څو چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پرې روان کړی و. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې XB-1 الوتکې لومړۍ تجربه کامیابه وه او د کالیفورنیا په آسمان کې وزرې وغوړولې، خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو څو میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څیر 1000 فوټه لوړ، د 273 مایله پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ، خو راتلونکو وو میاشتو پورې به شاوخوا 15 نور زرو نه تر 1.5 نیم کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټکې الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد له سوپر سونیک ټوپولوتو 144 ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزه وي. XB-1 الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده، تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره 2 حساسې کمرې لري، خو 100% هایډروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده. جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه یې د داسې نورو الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي. او د نن اومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. اونۍ یو وخت مبختور، خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شرنې لپاره دا ازادي راډیو له څپو او پاڼو سه چنواري سره مو ورځ مهیره وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي. د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.